روسیا وباسي. د برلین د کانفرنس د اوکراین د ملاتړ لپاره د دوو وزرو سیاستوالو، سوداګرو او نورو مخکښو استازو په ګډون جوړ شوی. ورته کانفرنس تیر کال په لندن کې هم د اوکراین د ملاتړ لپاره جوړ شوی و. زیلینسکي داسې وخت له خپلو متحدینو د روسیې په وړاندې د درېدو لپاره لا زیاته مرسته غوښتې چې د امریکا متحدو ایالتونو سږ کال د څه باندې شپېتو میلیاردو ډالرو مرسته ورسره وکړه. همداراز د تازه راپورونو له مخې متحدو ایالتونو د اوکراین د پوځ ازوو لانجمنې قطعې ته د امریکایي وسلو او روزنو د انتقال پر سر بندیزونه لرې کړل. په دې سره به د اوکراین دې قطعې ته چې د جګړې لومړیو کرښو کې دي د جنګ لا زیات قوت ورکړل شي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو د شاهزاده احمد شاه د هنری هڅو پاړه
د یو دیوان په پښتو او فارسی پاتې دي چې اندیشه په نوم باندې دي.
په دې خبرونه کې مو په کندهار کې د یو ادبي بهیر له فعالیتونو هم خبرو.
نوی نوی ځوانان راځي، نوی نوی شاعران مشتمل پکېږي.
پوهان آسمون د کلتوری شپوهنې پاړه وای
ژبه خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی. له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي.
د یو کتاب پاڼې اړوو چې پکې راغلي
څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کو، څوک هغه ورځ چې مونږ مرو په موږ پسې به څوک ژاړي.
د یو شمېر نورو موضوعاتو تر څنګ د خپرونې په وروستیو کې په کابل کې د نورستان د لاسي صنایعو په اړه هم اوریدلی شي.
دلته په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
شاهزاده شاعر ومر. شاهزاده احمد شاه ظاهر د افغانستان پخوانی ولیعهد د جون په څلورمه د امریکا د متحد ایالاتونو په ویرجینیا کې د 90 کلونو په عمر د ورپېښې ناروغۍ له امله وفات شو. احمد شاه ظاهر تر 1933 کال مخکې چې سردار محمد داود خان کودتا وکړه د افغانستان ولیعهد او یوه موده د سرې میاشتې رئیس و. شاهزاده احمد شاه په خپل ژوند کې په ښکاره دا خبره نه کوله چې شعرونه لیکي، خو د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو استاد محمود مرهون چې د جون په اومه یې د شاهزاده د خاورې ته سپارلو په مراسمو کې د متحد ایالتونو په الکساندریا کې برخه واخیسته، ازادي راډیو ته وویل چې د شاهزاده شاعري ته د هغه خدای بخښلي د جنازې په مراسمو کې هم اشاره وشوه.
د شاهزاده احمد شاه د هغه وختونو چې دی په کابل کې ولیعهد و او د حضرت ځای په غونډو ته تللی، ما د خپل استاد سر محقق سلمی وادوال په روایت باندې چې هغه د ویل چې پښتو اشعار او فارسي اشعار یې لیکل په هغه وخت کې د په اشعارو کې صحیح تخلص کاوه او اشعار یې په دې بېلابېلو مجلو ورځپاڼو کې خپاره شوي دي. او تر ډېر ځای پورې دا د پلار څخه د دا خاصیت اخیستی و، ځکه خپل اعلیحضرت هم له موسیقي او هم له شعر و شاعري سره علاقه منګي درلود. له خپل خصوصي کتابتون چې د افغانستان ملي آرشیف د دغه په آثار باندې ډاک دي چې د پلاس نه د غور باندې کلتوري یادښتونه، نو دا کورنی په عمومي توګه د ادبیات سره د دربارونو د علاقمندۍ په اساس شاهزاده احمد شاه هم پښتو فارسي ادبیاتو دواړو کې علاقمند و. شعرونه یې ویلي دي، شعرونه یې لیکلي دي او شعرونه یې ترجمه کړي دي. د مولانا ځینې برخه ترجمه کړي دي، د حافظ و د سعدي شعرونه یې ویلي دي. او د استاد خلیل الله خلیلي سره، چون استاد خلیل الله خلیلي په دربار کې ډېر پاته شوی و، هغه سره نږدې پاته شوی و. کورنۍ یې هغه ژوند لیک چې موږ ته په جنازه کې راوسپاري په هغه کې دی لیکلي چې د یو دیوان په پښتو او فارسي پاته دي چې اندیشه په نوم باندې دي. او دی په شعرونو کې صحیح تخرص کوي. او بل خبره دا ده چې د لامه کوچنیوالي سره د نقاشي او رسامي سره ډېر فوق العاده تقدر لري. یو تابلو چې ماته د مولوي سالم احمد کندهاري د زوی حاجی سید احمد کنداری لخوا عکس راکول سوی دی، د ته توفه سوی ده چې هم نقاشی ده، د هم میناتوری ده او هم شعر ده خپل دی.
مرحوم صاحب د جنازې په وخت کې چې تاسو ته کورنۍ دغه معلومات درکړل د شهزاده احمد شاه کورنۍ چې د شعرونه لیکلي یو دیوان شعرونه یې لیکلي دي چشمونه یې ونه کړل چې دا شعرونه به چاپوي یا څه به پکې وي.
د کورنۍ دغه دعوه چې د په ژوند خپل علاقه مندي نه و ځکه د ژوند په اخرو کې په سلوک او تصوف کې ډېر ژور تللی و او بېخي ترک دنیا و او یو ډول په هغه صوفیانه دغه کې واجد کې و ډېر علاقه مند نه و د دنیا د مسایلو سره. نو کورنۍ دا ویله چې د دا ویلي چې پر وخت باندې دا شعرونه چاپ سي دا یو بستا ټولګه ده د اندیشه په نامه باندې ده او د شاه کورنۍ د ژوند دغه داسې نه دی چې دی زه فکر نه کوم وکولای سي چې دغه په دې خپل ورسېږي. زما ګمان دا دی چې بل هر څوک چې په دغه برخه کې علاقه مند وي امکان لري چې د دوی سره په دغه برخه کې همکاري وکړي او دا شی د چاپ ورسي. زما خپل هیله دا ده او زما کوشش هم دا دی او وخت لا دی ژوند دی وکم چې زما کې تر هغه زما دا هڅه چې زه دې پیدا کړم ولې دی یو ډول ګوښه نشي نسوي دي سیاسي وضعیت ته چې حالت دغه سعودي شي ډېر صحنې ستنې دي او بل د خپل نه علاقه مند. نو کوشش مې دا دی چې د یو لارې نه د یو لارې دغه دیوان چې د اندیشه په نوم دی دا خیر سره ترتیب تنظیم او چاپ سي.
کوم شعرونه ستاسو په فیسبوک خبره کړی وو د شاهزاده احمد شاه شعرونه تاسو له کومه کړی وو؟
ما د دوه رباعیات چې د په ژوندلیک کې اچول شوي وو او په هدیره کې دغه ژوندلیک وویل شو دوه څلوریزې مې داسې څخه راخیستي د شپه وقلاده فارسي څلوریزې دي او کوم شعر چې هغه پښتو دي هغه ما مخکې هم یادونه وکړه هغه د خپل لاس هم میناتوري کړی دي نقاشي کړی دي مې خپل شعر دي او د مولوي صالح محمد کندهاري چې د ټول افغان موسسې د هغه زوی حاجي سید احمد ته تحفه کړی او ډالۍ کړی دي دا هغه ډېر ښه ملګرتیا وه او ما د مولوي صالح محمد کندهاري د کورنۍ څخه چې دلته د غستا لور مریم صالحي او نور دوستان ستاسو هغه څخه ما دا
ظاهر شاه په برخه کې خدا ویل کېدل چې هغه میناتوري هم کوله حتی د دې د خوب په کوټي کې هم ځینې انځورونه ما په خپل پسترګو لیدلی وو بیا چا راته ویل چې دا په خپل اعلی حضرت دا رسم کړی دی. لیکن د شاهزاده احمد شاه په برخه کې دا خبره ما نه واورېدل. آیا د ده نور میناتوري او یا د انځورونو آثار شته؟
یو خو همدغه تابلو ده چې ما ته خپله په لاس راغلې او ما په فیسبوک کې خبره کړې ده شاوخوا هغه میناتوري ده او بل د ده نورې میناتوریانې هم شته چې کورنۍ یې وویل چې هغه نقاشانې رسامۍ ټولې پرکې دي.
مرحوم صاحب د شاهزاده احمد شاه پښتو شعرونو که څوک وګوري دا کوم شعر چې تاسو هم په فیسبوک کې خپور کړی دی او نو ما هم دا خبره اورېدلې ول استاد هیوادمل نسی د شعرونو په پښتو لیکلي دي. لیکن کله چې دوی خبرې کولې بیا په پښتو خبرې نه شوی کولای نو عجیب نه ده چې دوی
محیط د دې د ژوند محیط معمولا دی په دربار کې وسیدله د خپل شاهزاده په پنځو ژبو روانې خبرې کولای سوای په جرمنی فرانسوي پښتو فارسی او یو بل ژبه چې ما څخه د فکر نوښ په ذهن کې نه
یعنی په پښتو د روان شغیدو
د روان شغیدی دلته چې کوم ملګری هغه ټول پښتون دي او وی ټول وایي چې مشت روان پښتو خبرې کولې.
د شاغلی مرحوم څخه مننه. د شاهزاده احمد شاه د کلام نمونه زړه مشین دی ستا په غم کې په بل ځای مې سیل نکیشي ځان لرم په جوش کې ستا زړه لرم په نوش کې ستا لرغونی آستان مې ته یې افغان ستان میته. وړاندې په خبرونه کې نور شعرونه هم لرو او لوی خبرتیا وروسته په کندهار کې د یو ادبی بهیر د هڅو پاړه.
آزادی رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
الهام ادبی بهیر په کندهار کې فعال دی. د دې بهیر څلورم کال دی چې شاعران لیکوالان او د ادب یو شمېر مینوالي په غونډو کې برخه اخلي. د دې بهیر له مشر حیات الله احمد څخه به واورو چې نن سبا یې غونډې څرنګه دي.
ډېرې په ښه شکل سره روانې وي. زموږ غونډې هفتهواره غونډې دي نو هر هفته باندې په کندهار کې ګڼ شمېر ځوانان زموږ بهیر ته راټولېږي او هفتهواره غونډې کوي.
په دې غونډو کې یوازې مشاعره وي او کنه د نقد برخه هم لري؟
بالکل په دې غونډه کې د مشاعرې تر څنګ نقد دی او شعرستان دی شو ته مطالعه کوي. ځینې نورې برخې هم تشویقانه ځینې غونډې جوړوو د خلکو ستاینې غونډې چې د شاعرانو د فارحته د شعر و اخوا ته هم که یو چا په دې ټولنه کې شاکار پاته سوی وي هغوی دپاره هم ستاینې غونډې لرو.
د نقد خبره مو وکړه، یعنی مثلا د بهیر یو برخوال خپل شعر نقد وړاندې کوي بیا پیغه باندې ملګری خبرې کوي او کنه پسر ډول وي
دلته کندهار کې ملګری د وخت کمی سره ډیر مخ دي ځکه بهیر ته چې د خلک کاروباري خلک دي وخت ډیر کم لري بیا موږ یو ګروپ لرو د الهام ادبي بهیر فلاوه باندې چې دا ګروپ ته د شعر راوړو او ټول ملګري یوازې د کندهار د نظم سره د پولي هاغاري او دا غاري ملګري نور هم را سره ستا او پر دغه شعر باندې کره کتنه کوو وروسته د راپور په شکل په بهیر پر سټیج باندې خپریږي چې څو هغه اورېدونکي هم واوري او ګټه ځنې واخلي
د کومې غونډې ته سمو اشاره وکړه یعنی آنلاین د واتس اپ له لارې کومه غونډه لري
غونډه خو موږ تاسو موږ روزمره هغه خپلې غونډې کوو دغه د نقد کره کتنه چې د واتس اپ ته لارې کوو ځکه دوه ساعته وخت نیسي یو نیم ساعت وخت نیسي او دلته وخت ډېر ارزښمن دی
دا د واتس اپ لارې کوم نقد کوي دا په شفاهي ډول وي او کنه ځینې دوستان لیکل هم کوي
لیکل هم کوي په ژغیز باندې هم بیا موږ یو مشخص سره ورته لرو دا ټول راټولو ټیکی په ټیکی باندې او بیا یې په رسنۍ خبرو په بهر کې وایو
اخه کوم شعر سن نقد وړاندې سوی دا دیغه شاعر نظر هم اخلي
اتمن دغه نظر هغه په ګروپ کې را سره دی ټیکی په ټیکی باندې د خلکو نظرونه ټولې او کوم چې وسره بیا په فایا کې دته موږ مکمل وخت ورکو چې خپل سپیناوی وکړو د خلکو نظرونه ته عکس العمل وشي نو هغه ان شاء الله پوره سره ستاسو
همت شب دا خو سو د شعر برخه د کیسې په برخه کې هم نقد لري
متاسفانه دونه هڅه مو نه ده کړلته ډیر زور پر غزل او پر شعر باندې دي ستا موږ په بهر کې ځوانان هڅولې دي چې د شعر تر څنګ نثر ته هم کار وکړي او ان شاء الله اندازه سوي دي او دلته زموږ سره فدا بس کې استادان کم دي لښوون کې کم دي ډیر کار مونږ دی ورته کوي
خو چې خلک وګوري سي دي کې څه نقد مخ کړی نن سبا خو آنلاین هم ډیر شان خبره سوي دي کې رس لږه استفاده وکي یعنی تاسو خپل دې ته فکر نه کړی شي د کیسه او د نور نثر نقد هم ضرورت دی
ډیر ضرور دی زموږ په څلور کلنه کاري کار کې تر اوسه ډیر کار شعر ته سوی دی او دا پلان موږ لرو او تر اندازه مو عملي کړی هم دي چې نثر ته باید هم ځوانان کار وکړي او نقد دا غوی د پاره جوړ شي ځینې لوی لوی استادانو سره په تماس کې سوي یو زموږ سره په دغه برخه کې کومک وکړي نو ان شاء الله تعالی لاره ورته لرو
همت صاحب که تاسو خپل نظر واخلم ځوانان څنګه ل ادبی غونډو سره په کندهار کې علاقه لري یعنی شمیر په زیاتې دورې او کناغه محدود شمیر کسان دي چې هر اونۍ سره یو ځای کیږي
خو هم چې اونۍ په اونۍ موږ پارکو اونۍ په اونۍ پارکو نوی نوی ځوانان راځي نوی نوی شاعران موږ ته مالې پکېږي دا دغه بهیر د ادرس څخه چې دا دې په ډیرو دوی په کومه دوره
ل شغل همت څخه مننه وړاندې په خبرونه کې د کلتوري شپوهنې په اړه اوریدل شي چې کلتوري شپوهنه څه ته وایي خو لا به هم د شعر او شاعرۍ په دنیاګۍ کې سر شو فهیمه دانش هغه لیکوال ده چې د درویش تورانی شاعري خوښوي دوی د استاد شاعر درویش تورانی و ټولګه لوستي خپل نظر را سره شریکوي
پکانه کې هنداره ډېر ښکلی غزلونه لري ښکلی کتاب ده واقعا هم درویش دورانی داسې ښکلی شاعري کړې ده چې زه یې ډېره مینهواله یم د شعرونو او تل یې ځان سره لولم تقریبا دا کتاب دی چې ده هغه د دې غزل تر څنګ نظم هم پکې شته رباعي هم پکې شته خو په اخره کې ډېر ښه موضوعګانې ته اشاره کړې ده ځکه دلته د پښتو پنځه ډوله یاګانو یادونه یې کړې ده ویلي دي چې دا یاګانې کوم مایا باید څه ډول وکارول شي کوم مایا په کوم ځای کې باید وکارول شي د دې موضوع په باره کې ډېر ښه بحث کړی دی او د پای خبرې هم داسې ویلي دي لبنانی سر کې د سر خبرې یا سری ځای هم ورکړی ده بیا لغنه ورسته د ډیر فهرست ورکړی ده او د دې ترڅنګ دا کتاب تقریبا 200 ورقې لري 200 ورقې کې نظم هم شته رباعي هم څه غزل هم څه چې زه به یو غزل درته وایم چې دا ډیر ښکلی غزل دی زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم. زه د خپل زړه پر ځمکه باندې په مزل روان یم، پر زخم باندې لګومه هر یو پل روان یم. د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر باندې، د جانان سترګو په ورو ورو کاوه اثر باندې، زه پوهیدم چې وه خواته اجل روان یم. چې ومناست نو له خپلو سره ګډ ومناست، چې ومناست نو له خپلو سره ګډ ومناست، چې یم روان نو له خپلو سره مال روان یم. او نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه مخامخ شومه د یار د سپین بارخو لمر ته، نه په سایه کې د خوار واره اور بل روان یم. او درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، درویشه دلته اوس هر څه پردی پردی ښکاریږي، او خپل کور ته هم په ویره ویره لکه غال روان یم.
لاغلی دانش څخه مننه. بیا هم شعر لرو، د اجل احمدزی شعر د روی پشخ.
دا مې د خپل زړه په تیر وطنې خورې کړي دي، پښو ته مې د هر ښکلې لمنې خورې کړي دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، تا په خپلو کړو وعدو خاورې اړولې دي، ما خپلو زخمونو باندې غنی خورې کړي دي. بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا به زنګېدلې په لار زید کلي وړکې ټول، بیا دې په مخ زلفې قبرجنې خورې کړي دي. نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، نخ کاری گسرک د محبت د چا پزړونو کې، هسې په ډبرو یې سرمنې خورې کړي دي. بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، بیا به د غربت په زورور طوفان کې ماتې شي، سانګې چې زما د ارمان ونې خورې کړي دي. ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، ناخلی یو ګام اجل څوک زمونږ د زړه په لار، ته وا چرته مونږ پکستنی خورې کړي دي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو د پانزی د استاد لال پاچا آزمون د نوي څېړنې کلتوري ژبپوهنه چې لا د کتاب په شکل نه ده خپره شوې، ځینې برخې په ویب پاڼو کې خپرې شوې دي. په ټولنه کې ژبه او کلتور سره نشي بېلېدای، نو له ښاغلي آزمون څخه به واورو چې مطلب یې له کلتوري ژبپوهنې څخه څه دی.
دغه کوم مطلب چې ته وویل همدا واضح دی. ژبه یوازې د پوهولو، راپوهولو یا افهام و تفهیم وسیله نه ده. ژبه یو خپل یو کلچر دی، یو کلتور دی، یو دود دی، او له دغه اړخه باید ژبې ته وکتل شي. په ژبه کې ځینې مفاهیم دي، سمبولونه دي، استعاری دي چې هغه د یو قام، د یو ولس، د یو ملت په کلچر او کلتور پورې اړه لري. هغه په دې برخه کې رانغاړل کېږي او سپړل کېږي او شنل کېږي. زما موخه له دې څېړنې همدا ده چې په پښتو کې هم داسې کلمات، الفاظ شته چې د کلچر اغیز پې دی، او ځینې داسې دي چې په کلچر باندې د ژبې اغیز دی. یعنی موږ دغه اغیز د دواړو چې دا لکه نوکه ورۍ سره بېلېږي نه، دا څنګه رابېلولی شو او ژبه د یو کلتوري ارزښت او لید له مخې ټولنې ته وړاندې کولی شو.
آزمون صاحب، تاسو مهم ټکي ته اشاره وکړه، خو کلتوري تغیرات پر ژبه او ژبه د کلتور په بدلېدو تاثیر کوي، لیکن فکر نه کوي چې کلتوري ژبپوهنه په خپله د تغیر په حال کې ده او حتی د زیات تغیر او ګړندي تغیر.
نو دا خو ټول علوم او فنون دا هر څه د تغیر په حال.
وبخشه، ما مطلب دا ده خصوصا هم ده، خصوصا د ژبې په برخه کې همدا بس ډیر د بدلون په حال کې نه ده.
بالکل ده، دغه کلتور چې بدلیږي ژبه مو سره هم دغه تغیر کوي. یعنی د ژبې تغیر، د کلتور په تغیر، دا یو له بل سره نښتي دي.
نو کده سیده پا بل ډول کده سوال تراشم، نن سبا دا انټرنیټ زمانه ده او ای آی ټیکنالوژي په خپرېدو ده، د نورو کلتورونو اغیزې کلتوري ژبپوهنه ډېره نه متاثره کوي؟
دا برخې دي، دا ډولونه دي، ولې نه متاثره کوي؟ ګوره، لکه څنګه چې په پوهنو او فنونو کې دغسې اغیز رامنځته کېږي، دغسې په کلتوري ژبپوهنه کې هم دا ښکاري. او دا چې کله تګ راتګ زیاتېږي، مهاجرتونه زیاتېږي، د ده اغیز په ژبه باندې، د اغیز په کلتور باندې، دا خو واضحه خبره ده. یعنی دا موږ مقید کولی نه شو چې دا تر دغه بریده پورې دي او واخواته بیا نور څه شی پکې نشته. نه، دغه تغییرات که هغه موسمي دي، که هغه سیاسي دي، که هغه اقتصادي دي، که هر تغییر رامنځته کېږي، او دغه مهاجرتونه رامنځته کېږي، دا راشه درشه، سوداګري، اقتصاد، دا شینه رامنځته کېږي، دا هم په کلتور باندې اغېز کوي، هم په ژبه باندې اغېز کوي. مثال تاسې اوس وګورئ چې کله په افغانستان کې دغه لوی لوی ناورینونه راغلي دي او بیا مهاجرتونه پکې رامنځته شوي دي، څومره کلتوري بدلون او څومره په ژبه باندې تاثیر غورځېدلی دی، دا خو واضح دی.
تاسو په خپله څېړنه کې همدې برخې ته پام کړی دی؟ ځکه چې د مهاجرتونه د افغانانو ډېر زیات شوي دي او ډېر پراخ دي.
شیبه صاحب، دا خو یو لوی اوږد بحث دی، دا خو دا داسې راټولېده ډېر نه شي. ما یوازې اوس د یو د بحث په توګه دا موضوع اچولې ده، ځکه چې زموږ پوهان خو چې دي هغه خو یوازې یوازې ژبه د صرف و نحوې تر حدودو پورې محدوده بولي، او هغه فکر کوي چې همدغهمره ژبه ده، نور خواته څه نشته. زه وایم چې دا کلتوري ژبپوهنه اوس په پښتو کې، زه فکر کوم دا ډېره یو نوی بحث دی. یو نوی بحث پیل شو، دغه بحث به همداسې نور راتلونکو څېړنو ته او په ژبه باندې اغېز، دا شیان به ټول په خپله لمن کې رانغاړي. تر اوسه پورې ما څو برخې څېړلې دي چې د ژبې اړیکې له نورو علومو سره، فنونو سره، کلتور اړیکې له نورو علومو پوهنو سره، بیا یو بل سره اغېز، دا مې رابرسېره کړې دي. او ورسره څنګ کې دغه کومه برخه چې ته وایې، مثلا په ګړنو کې زمونږ نوې ګړنې چې رامنځته شوي دي، دا هم د کلتوري دغه له مخې رامنځته شوي، بدلونونه له مخې رامنځته شوي. کله چې زه کلتوري بدلونونه وایم، دا بدلونونه یوازې سیمه ییز نه دي، دا د نورو کلتوري اغېز هم دی، نو دا ټول شیان پکې شته.
فکر نه کوي خصوصا د مهاجرتونو مسله په تېره بیا ګاونډیو هیوادونو ته، ایران او پاکستان ته د افغانانو سفرونه او هلته میشتېدل یو ډېر مهم اړخ ممکن ستاسو د دې څېړنې تشکیل کې، دې برخې ته تاسو ځانګړې پاملرنه کوئ په دې څېړنه کې؟
په دې څېړنه کې ورته ځانګړې پاملرنه مې اوسه کړې ده. خدا ما مخکې درته وویل چې دا داسې یو اوږد بحث ته ضرورت لري او لا څېړنې ته ضرورت لري. که زه اوس ووایم چې دا ما بشپړه کړې، نو بشپړه نه ده، دا لا هم په دې برخه کې څېړنو ته اړتیا لري، او هغو کسانو سره بیا ناسته غواړي. دا یوازې کتابتونی څېړنه نه ده، دا ساحوي څېړنه هم ده. زه خلکو ته هم ناست یم، د خلکو خبرې مې اورېدلې دي، له هغو نه ما دا کلتوري اغېز او دا شینه راخیستې دي، خو دا نشم ویلی چې دا به بشپړ وي، ځکه چې دا لا اړتیا لري چې رابرسېره شي او وشنل شي.
اوسمن صاحب، په دې کې شک نشته چې دغه مسله، خصوصا د مهاجرتونو مسله، ډېره پراخه ده او تاثیرات هم ډېر وسیع دي چې په کتاب نه په کتابونو کې هم شاید ځای نشي. لیکن یو بل اړخ په کلتوري ژبپوهنه کې د نوې ټکنالوژي اغېزو ته مو په دې څېړنه کې توجه کړې ده؟
بالکل. او دا کوم دغه چې زمونږ په کلتوري برخه ګرځېدلې ده او په ژبه باندې اغېز پرېوته دی، دا برخه ما یو څه راخیستې ده او بس په توګه مې وړاندې کړې ده، خپل نظر مې پکې وړاندې کړی دی. خو تر څنګ یې بیا ما بیا هم درته وایم چې دا موضوع هم نوې ده، ځکه د تخنیک اغېز چې دی، دا راته په ادب باندې، په ژبه باندې خو بیخي څرګند دی. اوس موږ ګورو په ادب کې ځینې کلمات دي، مفاهیم دي چې مستقیما له ژبې سره تړلي دي. دا د تخنیک په رامنځته کېدو سره ژبه نور هم پراخه شوې ده، فرهنګ غځېدلی دی. نو دا هغه څه دي چې دا زموږ ایجاد ځینې نه دي، دا خو اکثره موږ پوهیږو چې د تخنیکي برخه کې خو موږ داسې کومه لاسته راوړنه نه لرو، خو د نورو کلتوري اغېزې چې دي، هغه زموږ په کلتور باندې، زموږ په ژبه باندې راښیي.
دا خو سمه ده چې د افغانانو تاثیر په ټکنالوژي نشته، لیکن دا ټکنالوژي چې استعمالوي، دا په خپل ذات کې تاثیر کوي په کلتور باندې او په ژبه باندې، همداسې نه ده؟
همداسې ده. دا هغه څه دي چې ستا ولس او ستا خلک یې قبلوي، ځینې چې دي هغه یعنی دا د لوستې قشر پورې ډېر زیات اړه لري. نو دا لوستې قشر چې ده، دا خو نو که زه اوس وایم چې د فیصدي مکمله په ټولنه کې نو ډېر زیات پرمختګونه به پکې نه رامنځته شوي. او بیا د په لوستې قشر کې هم دغه مسله چې ده دا یوازې د ادب کې د دې برخه موږ ډېره زیاته ګورو، البته د ژبې په برخه کې موږ ګورو چې زموږ ساینسي مضمون هم لیکل کېږي هغه هم یو ډول داسې ډډه غونې دې مسلو نه کوي که نه، نو دا نورې اجتماعي برخې خو لا پرېږده. نو لیکلو په برخه کې او د وینا په برخه کې لکه څنګه چې دنیا هغسې په چټکۍ روانه ده موږ ډېر وروسته پاتې یو که نه، یعنی موږ اوس هم په لیکلو کې او په دې شانو کې احتیاط کوو. دا کوم شاعر لیکوال چې استعاره ځکه استعمالوم یا دا سمبولونه ځکه استعمالوم زه د ژبې له مخې لاړخه ورته ګورم، لیده ورته ګورم، د ادب د لیده ورته نه ګورم. نو دا چې کله هم استعمال کې هغه د کلتوري اغېز له مخې کارول کېږي. دلته دغه مفهومي استعارې یا مفهومي سمبولونه چې تړاو یې له عقل سره دی، عقلي دي، دا خو هماغه کلتوري اغېز دی، خو دا ډېر کم خلک په خپلو لیکنو کې کاروي او یا په ژبه کې کارول کېږي، خو بیا هم ورته توجه شوې ده او په دې برخه کې اوسه کار مې کړی دی.
آزمون صاحب، که یو عمومي پوښتنه وکړم، په دې کلتوري ژبپوهنه کې تاسې یو دوه درې داسې شیان بیل کړي دي او که نه ورو ورو مخته ځي او بیا چې کومه موضوع مو ذهن ته راغله بیا په هغه برخه کې تاسو غواړئ چې څېړنه وکړي او څه ولیکئ؟
او شیبر صاحب، دغه موضوع ما داسې شروع کړی ده چې ذهن ته مې یو څه راغلي لیکلي مې دي، خو که دا داسې یو منظم تحقیق ته ووایي دا به لږ ګرانه وي چې زه درته اوس دا خبره وکړم. خو د کلتور اړوند او د ژبې اغېز چې ما په کوم څه کې لیدلی دی کنه، مثلا یو مثلا دا د سیمولوژۍ برخه ده چې دا مثلا د کلتوري ژبپوهنې سره څه تړاو لري که نه لري، په دې کې مې مثلا مثالونه لیدلي دي، پیدا کړي مې دي، بیا مې وړاندې کړي دي. ما اکثره د خلکو ژبې ته کتلي دي او کلتور ته کتلي، داسې مې نه دي کړي چې مثلا د کوم ځای کې پېښ شوی ما یا مې کوم دري فارسي متن لیدلی یا مې کوم انګریزي متن لیدلی هغه مې ژباړلی او بیا مې ورته خپل مثالونه جوړ کړي دي. چې متاسفانه زموږ په دغه څېړنو کې دغه برخه لږه غني ده او ځکه خو مخکې هم نه ځي که نه، یعنې موږ مثالونه ورته نه لرو خو تعریفونه تیوري هم له بل ځای نه راخیستي. دا کار والا ما ډېر نه دی کړی، ما کوشش کړی دی چې دا خپله ژبه کې دا د خلکو ژبه واورم، دا خپله ژبه ولولم، دا اثرات ولولم. هغه نه وروسته بیا مې پام شوی دی چې دا خو د ژبپوهنې دغه څانګې پورې مربوط دی، نو دغه تړاو دغه څانګې سره، تړاو دغه فن سره، تړاو دغه هنر سره، د پوهنې سره، دا ټول په د کلتوري چاپېریال کې مطالعه شوي دي.
آسمون صاحب مننه. وړاندې په خپرونه کې پښتو ژبې ته د ژباړې په اړه اورېدلی شئ.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په راډیوي مجله کې واورئ.
په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر ځوانو لیکوالو پښتو ته له نورو ژبو څخه د کتابونو ژباړلو ته مخه کړې چې پر ادبي موضوعاتو سربیره تاریخي، ساینسي، علمي، مسلکي او ټولنیزو علومو کتابونه یې ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپره کړي دي. دا چې کره کتونکي پښتو ته ژباړل شوي آثار څه ډول ارزوي په دې اړه راپور لرو.
سره له دې چې له نږدې نیمې پېړۍ راهیسې په بېلابېلو زماني مقطعو کې له نړیوالو شاهکارونو څخه پښتو ادب ته ادبي، علمي او مسلکي آثار راژباړل کېدل، خو په دې وروستیو لسو کلونو کې یو شمېر ځوانو ژباړونکو د بېلابېلو علومو سره تعلق لرونکي آثار ژباړلي او خپرندویو ټولنو خپاره کړي دي. خو دا چې یو ژباړونکی له نورو ژبو څخه پښتو ته په ژباړه کې څه ډول وړتیا ولري او کومې نقطې په پام کې ونیسي، دا پوښتنه لیکوال او کره کتونکی استاد اسدالله غزنفر دارنګه ځوابوي.
ښه ژباړن یوازې د کتاب او د هغه د مالک د نوم تر اثر لاندې نه راځي، بلکې د خپلو لوستونکو ذوق، د معلوماتو سویه او د خپلې ټولنې اړتیا خامخا په نظر کې نیسي. هره مسؤلانه ژباړه په حقیقت کې یوه کامیابه لیکوالي ده، یعنی لکه لیکوال چې د ښه اثر د لیکلو لپاره د ابتکار او د دقت او د احساس لمن ټینګه نیسي، دغسې بریالی ژباړن هم د یوه اثر بیا زېږېدو کې برخه اخلي. مثلا د یوه تاریخي اثر په ژباړه کې ممکن له پخوانو لغتونو استفاده تر یوه حده پورې البته خوند پیدا کړي، یا د یوه شاعرانه اثر په ژباړه کې ممکن خاصو آهنگونو ته ضرورت لا ډېر وي. یو شش بڼن خامخا اول یو اثر لولي او چې په هغه اثر پوه سو او خوښې سو بیا یې ژباړه پیلوي.
ځوان ژباړونکی میر احمد یاد چې د تیرو لسو کلونو راهیسې ژباړې ته مخه کړې او تر دا مهاله یې له اردو، فارسي او انګریزي ژبو څخه تر اتیا عنوانو پورې بیلابیل تاریخي، ادبي، ټولنیز او مسلکي کتابونه پښتو ته راژباړلي وایي.
لومړنۍ ژباړه مې د تاریخ په برخه کې وي. پیل مې د ډاکټر مبارک علي نه وکړه. خلکو ډېر زیات خوښ کړل او خپله مې دا احساس کړل چې موږ په ټولنه کې دغه ډول کتابونو ته ډېر زیات ضرورت لرو، ځکه ډاکټر مبارک علي لیدلوری د تاریخ په اړه بیخي جلا و. بیا ځینې د نصاب کتابونه وو، د پوهنتوني کتابونه وو، هغه مې ترجمه کړل. د مدیریت د برخې وو او د اقتصاد د برخې وو، د ځان جوړونې او راپوهنې برخې کتابونه وو. هغې برخې کې مې لږ کار وکړ. اکثره کتابونه چې ما ژباړلي دي هغه د نړۍ په کچه شهرت لري. یعنی داسې کتابونه هم پکې شته دي چې 1500 ځلونه ډېر چاپ شوي دي، داسې کتابونه هم پکې شته دي چې په نړۍ کې د 500 نه ډېرو ژبو ته ترجمه شوي او میلیونونه جلد خلکو اغستې او لوستې دي.
لیکوال او کره کتونکی محب الله زغم چې د داخله ناروغیو متخصص دی، د ډاکټر مجیب احمد احمدی او ډاکټر زلال رنزورمل په ملتیا د کراچۍ پوهنتون د طب پوهنځي استاد ډاکټر انعام الله دانش کتاب د داخله ناروغیو تشخیص او درملنه په نوم پښتو ته راژباړلی دی. که څه هم یاد کتاب د افغانستان د طب پوهنځیو په نصاب کې شامل نه دی، خو د نصاب مطابق موضوعات پکې شامل دي. ډاکټر زغم وایي چې یاد کتاب یوې خبرندویه ټولنې په تیرو 15 کلونو کې 15 ځلې خپور کړی او په هر ځل خپرېدو یې دوی ته کافي اندازه اقزامه یا معاوضه ورکړل شوې ده. خدا چې یو ژباړن څه ډول کتابونه پښتو ته راوژباړي چې د ماج ذریعه یې جوړه شي، دا پوښتنه ډاکټر محب الله زغم دا رنګه ځوابوي.
یوه لاره یې دا ده چې هغه کتابونه چې د مختلفو پوهنځیو خصوصا د طب، ساینس، انجینیرۍ، حقوق او سیاسي علومو او داسې نورو پوهنځیو محصلان ورته ضرورت لري، هغه کتابونه د خارجي ژبو انتخاب کی او ویجباړي هغه به خرڅ شي. بله لاره یې دا ده چې هغه خپرندوی ټولنه سره چې کاروبار یې ښه دی هغوی سره دې مشوره وکړي چې کوم کتابونه دي چې په بازار کې ډېر خرڅېږي. هر کتاب چې ډېر بازار لري هغه دې انتخاب کی ویجباړي. البته په هر حالت کې له خپرندوی ټولنې سره باید یو قرارداد ولري.
په ننګرهار کې یو شمېر خپرندوی ټولنې فعالې دي چې بیلابیل علمي، مسلکی او د پوهنتوني نصاب درسي کتابونه خپروي. په دوی کې یو هم مومن خپرندوی ټولنه ده چې په سلګونو عنوان ژباړل شوي کتابونه یې خپاره کړي دي. د دې ټولنې مسؤول نجیب مومند وایي چې دوی چې کوم اثر په ژباړونکي ژباړي تر یوه حده اقزامه هم ورکوي.
ساینسي علومو کتابونه دي چې موږ ډېره تشه پکې لرو، باید دا ډکه شي. طب کتابونه دي، انجینري کتابونه دي. زموږ د ټولنې په دې ټولو ژباړونکو باندې دغه غږ دی چې دغه علمي اثار باید د پښتو ته وژباړل شي. اکثر له کتابونه موږ ژباړلي دي، لیکوال ته موږ حق او زحمه ورکړې ده.
له تیرو اوږدو کلونو راهیسې پښتو ته په سلګونو عنوانه بیلابیل کتابونه راژباړل شوي، خو له پښتو نه نورو ژبو ته د ګوتو په شمار کتابونه ژباړل شوي. کره کتونکي په دې باور دي چې که پښتو کې داسې اثار ولیکل شي چې نورو ژبو ته دې وژباړل شي، ژباړونکی یې باید په دواړو ژبو مسلط وي.
پښتو ژبې ته مو د ژباړې په اړه راپور اورېده. په ژباړل شویو کتابونو کې یو هم ته چې ومرې څوک به ژاړې نومېږي. دا کتاب کاناډایي لیکوال روبین شرما لیکلی دی. دی له اصله د هند دی، حقوق یې لوستي، په دې برخه کې کار کړی، خو ویلي چې دا کار یې نه دی خوښ او ترې راضي نه دی. همغه و چې په 25 کلنۍ کې لیکوالي ته مخه کړه او هغه راهب چې خپل فراري موټر یې وپلوره ولیکه، له دې سره مشهور شو. د ده دا کتاب ته چې عمرې څوک په شاړي میر احمد یاد پښتو ته ژباړلی او چاپ شوی دی. لیکوالې نظیفې ستانکزی په روسیو کې دا کتاب لوستی. له دوی به واورو چې څه یې پکې موندلي.
دا کتاب د ژوند د درسونو د خاسته مطلب غوړه چاند دی او ډیره زنګړنه لري. یو زنګړنه دا ده چې د نثر ژبه ډیره زیاته ساده او روانه ده. هیڅ پیچلي لغت پکې نه دی راغلی چې ویونکي او اوریدونکي په هغه د کتاب په مطلب باندې پوه نه شي. او د دې ترڅنګ ملکه ما چې وویل ډیر خاسته مطلب په دې کتاب کې راغلی، خو هغه څه چې ما ته ډیر زیات په زړه پورې وو، یو هغه مطلب چې د ته چې ومرې څوک به ژاړي عنوان تر لاندې راغلی و، دا چې مونږ څنګه نړۍ ته خدمت وکړو، خلکو ته خدمت وکړو، او څه ډول شخصیت له ځانه جوړ کړو څو په هغه ورځ چې مونږ مرو په مونږ پسې به څوک څوک ژاړي، او بله دا چې څرنګه په خپل ژوند کې بریالي او کامیاب اوسو، څنګه په وړو شیانو باندې خپل ژوند ته موفقیت او کامیابي راولو، او د خپل ژوند له هرې شېبې نه مونږ خوند واخلو. دا ډېر زیات زما لپاره په زړه پورې وو. او زما په نظر باندې که چیرې داسې کتابونه پښتو ادبیاتو ته راوژباړل شي، دا به د دې ترڅنګ چې پښتو ته به یو ډېر زیات لوی خدمت وي، دا به ځوانانو ته هم یو لوی خدمت وی، ځکه د کتابونو داسې کتابونو په لوستلو باندې به ځوانان په ژوند کې سمې لارې پیدا کړي او دوی به د کامیابۍ په لارو باندې لاړ شي. او زه له ښاغلي یاد څخه هم ډېره زیاته مننه کوم. هغوی ډېر زیات داسې د ارواپوهنې کتابونه پښتو ته راژباړلي دي چې دا یې هم یو ډېر زیات غوره او ښایسته کتاب دی. انشاءالله چې د دوی دغه لړۍ همداسې دوامداره اوسي او د لا بریالیتوب په هیله.
لاغلی ستانکزی څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونې وروستي او دقیقو ته رسیدلی یو. په دې برخه کې یوه کلتوري مسله راخلو. یوې ډلې نورستانیو ځوانانو د خپلو کلتوري جامو او نورو شیانو د ورکېدو د مخنیوي لپاره په کابل کې د نورستان فیشن په نوم مرکز جوړ کړی دی. دوی وایي د نورستانیو وړینو جامو، د خوراک شاک لوښو او نورو شیانو د جوړولو په چارو کې شپېتو تنو ته د کار او روزنې زمینه چمتو کړې ده. د دوی په وینا کار یې ښه روان دی او بهر میشته افغانان ترې د نورستانیانو په لاسونو جوړ شوي شیان غواړي او پیري. نور پدی راپور کې
د نورستان فیشن مسولینا او نور نورستانیان وای په خواني وختونو کې مشران او جامع د اخلي پخلي خوراک څخک لوخي او نور شیان لشته وسایل او امکانات په خپل لاسونو جوړول او له نورو زینو څخه یې راوړل ته ارتیا نه درلوده. د یاد ولایت قومي مشر او د نورستان له کلتور او تاریخي واقعیات واګه انجنیر محمد عیسا وحدت ازادي راډیو ته وویل د دوی مشرانو به له مالګې پرته نور ټول د ارتیا وړ شیان په خپل لاسونو چمتو کول.
وړی بیا ول وبدلې اول به تار ته جوړو، بیا به راغې خپل قصبګر دي دا غینه به تیکه جوړوله، غینه به هم د نر لباس جوړې ده او هم د زنانه، او همدارنګه د خپو د پاره به څرمنې نه د پوستکي دو ورڅنی د غوایی د پوستکو نه به هغه جوړو. هغه ته به زمونږ ژبه کې پاجوله ویله. هغه ډېر رنګینو دوه نیم کیلو غوړي به د یو جوړه پاجولی چې په خپو کېدل به دا وی قیمت و.
د هغه په وینا چې پر لاسي صنایعو باندې ډیر وخت او زیات لګښت لګیږي او قیمت هم په برقی ماشینالاتو د جوړیدونکو شیانو په پرتله لوړ دی، نو ځکه ډیرې کسان د خستلو وس نه لري او بازار هم د هرې ورځې په تیرېدو کمزوري کیږي. خو په کابل کې یو شمیر ځوانانو د خپل ولایت کسبګرو په لاسونو جوړیدونکو وړینو لباسونو، د خوراک څښاک لوښو او د کورونو زینتي شیانو ته د بازار موندنې لپاره د نورستان فیشن په نوم یو مرکز جوړ کړی دی. د دغه مرکز مشر محمد اسماعیل حنیف ازادي راډیو ته وویل د نورستان په بیلابیلو سیمو کې د لاسي صنایعو په برخه کې شپېتو تنو ته چې دیرش ښځې هم پکې دي د زده کړې او کار کولو زمینه برابره کړې ده.
موږ په دغه بخش کې تنکی ځوانان
او پیغلی روزو غویتا ورزدکو او منگا داغا سنتکران چی دی پخوا تقریبا اکثریت مشران دی غوی دیره دا کار جوگن دی توان نلری او بل طرف تا داغا سنتکارانو تا کار زمینه برابر کو تقریبا پا داغا بخش که منگ سرا شپیت نفرا پا کار باندی مصروف دی پا هغه که دیش زنانه او دیش ناری ندی
هغه را تول دا نورستان فیشن سخه بهر میشت هیوادوال د وړینو لباسونو د خوراک څخاک لوخو او د کورونو زینتی شیانو غوښتنه کوي او دوی ورته لیږي چې دې کار سره له یوې خوا خپل کلتور ژوندی ساتي او له بل پلوه یې لسګونو کسبګرو ته د نفقې ګټلو اسانتیا بې چمتو کړي دي.
دلته که په افغانستان کې مشتریانو ته او د هیواد نه بیرون مشتریانو ته روزانه په هفتوار یا میاشتنی دلیوري لري.
د پارون وسیدون کی مریم چی اوس محل د وړیو پر وریشلو او ترې د تار پر جوړولو بوخته ده وای که څه هم چی کار سخت دی خو په خپل کور کې ورته د نفقې ګټلو زمینه برابره شوې ده. پخوا به د نورستان او کونړ په څیر زیاتو ځایونو کې وړین خامتایی او نور ټوکران جوړېدل چې تر ډیره یې د خپل وطن د خلکو اړتیاوې پوره کولې، خو اوس وخت یا هغو کسبګرو خپل کسبونه هیر کړي او یا یې د یو شمیر اقتصادي ستونزو په وجه پرېښي دي او بازار ترې هم په برقي ماشین آلاتو جوړېدونکو شیانو نیولی دی.
له همدې راپور سره دا خبري مجله ران غاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي
ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی زیزوان دی اویزان بینم آوی پشون دسروی ستی پریا شخان بینم ای مست خاروی 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 شقی غم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے ماولی دل استر کے تیار گزارے بم دے سب بن جڑی گم اس کا پتھر ہوئے ستی پریا شقان بن مست خار ہوئے ستی پریا شقان بن مست خار ہوئے بلاس مینس زکن مرز من ارده د عشق ول سند آشنا گرنه پی غورده د عشق ول سند آشنا گرنه پی غورده ای گله میره برده ارتا وینن پزاروی ستی پر عاشقان بنم مست خاروی ستی پر عاشقان بنم مست خاروی خبر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر دیکھ لے میں سہر دکھنا شما ذکر اسے دغم لاز پسر شم وائی پتی مصر ستی پریا شکان بھی نمائے مست خاروئے ستی پریا